دا مشال رادیو دا وخت د ماسپخین 2 بجې په دې خبرونه کې تر تاسو نه چې بامیر د خبرونو وای احمد الله تخنیکی همکار اکرام اسکینیار هر کله وایو را سرپاتې شو په دې ساته خبرونه کې به په دوه منی مای کې مشال انلاین او نیز خبرونه و ریم درنګ روخانه مستقبل پروګرام هم درته لرو خو د هر سنه وړاندې تاسو به احمد الله نه خبرونه و ری له خبرونو وروسته تر رپورټونه لرو مایک سپارم خپل همکار احمد الله ته
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مکین اوسیدونکو پر څلور فوجیانو د دوو کسانو د وژنې داوا کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی پر چوکۍ انتخابات ګټلې دي او سپینه ماڼۍ او د ناټو چارواکي وایي له افغانستانه یې د سرتیرو ایستل پیل کړي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وای د بی بی زی رغزی کلی اوسیدونکو پر څلورو فوجیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړې ده. د کلی اوسیدونکو د اپریل په شپږشتمه د دوو ځوانانو د وژنې او یو د جوبل کېدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې و چې پرون یې د فوج تر ننواتی او موافقې وروسته ختم کړ. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي بیگا مشال ریډیو ته وویل لومړی د نامعلومه کسانو خلاف رپورت دایر کړی و خو پرون د کلی اوسیدونکو پر یو کرنل یو میجر یو کپتان او یو صوبیدار میجر د وژنو داوا کړې چې دوی په رپورت کې درج کړه. فوج لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي خو شوکت علي زیاته کړه چې د سیمې انتظامیه او فوجي مشران موافقې ته ژمن دي او تر سبا به د وژل شوو او جوبل کس کورنیو ته مالي تاوان هم ورکړي. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرونی انتخابات ګټلې دي. له نننیو نارسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,165 او د مسلم لیگ نون نومان مفتا اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په کراچۍ کې یو انتخاباتي افسر ندیم حیدر د اپریل په 13مه د انتخاباتو غیر حتمی غیر سرکاني نتیجې په اعلانولو سره رسنیو ته وویل
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل
په ټاکنو کې د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده. د ټاکنو په محل خلکو په خپل مرزي سره خپل رائے وکاروله. په ټاکنو کې 2,000 رائے ورکړې شوې چې رائے ورکونکي 21.4% دي.
د قومي اسمبلی د 249 حلقې چوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال فیصل واوډا تر استعفا وروسته خالی شوې وه. نوموړي د غبرګ شهریت لرلو تر تورونو وروسته استعفا ورکړې وه. سپینې ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې مهال کړې چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا 100 سرتیری او د فوزي سامان زیاتره برخه په الوتکه کې لیږدول شوي. امریکایي صدر جو بایدن روانه میاشت اعلان وکړ چې د ستمبر تر 11مې بال افغانستانه خپل ټول سرتیری وباسي. د بایدن تر اعلان وروسته د ناټو متحدان هم د غوث ملاتړ تر ماموریت لاندې د بهرانو سرتیرو پر ایستلو سلا شول. د فرانس خبری اجانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی خوولی له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتیری هم له افغانستانه وتل پیل کړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې 6,900 فوجیان لري. په بغلان کې د 100 ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خدجان ولسوال عبدالناصر راسخ مشال ویډیو ته وویل دا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زیمامود کلی کې یو سیمه ییز پولیس په کور حمله وکړه. د نوموړي وینا وه چې د ولیان درې 9 تنه اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان ووژل شول چې پکې 19 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور 131 کسان مړه کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 11,800 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتو کې نور 15,112 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر شاوخوا 8,01,000 ته رسېدلې ده. خو په دې هیواد کې له 9,11,000 نه زیات کسان له کرونا رغېدلي هم دي. او اخری خبر د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن راتلونکو اونۍ پر داسې وخت د یوکرين په سفر زی چې په سیمه کې د روسیې د فوجیانو ځای پر ځای کېدو او د وسلوالو لیک ترنګلتیا زیاته کړي. سی بی ایس ټلویزیون خبر ورکړی چې بلینکن ورسره په مرکه کې د یوکرین سفر تایید کړي. مرکه د مې پر دویمه خپریږي. په وروستۍ اونیو کې د یوکرین پولو ته نږدې او په نیول شوي کریمیا کې د روسي فوجیانو ځای پر ځای کېدو په کیف او غرب کې د شخړې د پراخېدو اندېښنې زیږولې دي. خو د اپریل پر 23 مسکو اعلان وکړ چې له سیمې یې د سرتیرو ستنول پیل کړي دي. سی بی ایس له بلینکن سره د مرکې یوه برخه خبره کړې چې پکې نوموړی وایي له 2014 زیږیز کال راهسې چې روسیې واقعا حمله کړې وه، اوس مهال له یوکرین سره په پوله تر بل هر وخت زیات فوجیان ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو پای
نو احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د دې خبرونې په دویمه نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او روښانه مستقبل. خو اوس رپورټونه. دا لومړی رپورټ له جنوبي وزیرستانه دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي د بی بی زی رغزی کلي اوسیدونکو پر څلورو پوځیانو د دوو ځوانانو د وژلو دعوه کړې. شوکت علي بیګا مشال ته ویل د مسجدو له مشرانو سره لکړې موافقې سره سم رپورټ درج کړي چې پکې د یو کرنل، یو میجر، یو کپتان او یو صوبیدار میجر نومونه شامل دي. پوځ لا په دې اړه سندي ویلي د بی بی زی رغزی کلي اوسیدونکو د اپریل په 26 د دوو ځوانانو تر وژنې وروسته پر لټوه لو چې پرونه د پوزیانو ترننوات یو ورسره د موافقه په نتیجه کې ختم کړ. لډیر اسماعیل خان اشتیاق مسید رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 26 اپریل د ماکین بی بی زایر اغزی کلیک شه د دوی ځوانونو د وژلو دوا مقامی اوسیدونکو په څلور پوځي چارواکي کړی دو. د مسجد قوم مشرانو سره شوی لاوزنامې په باراک د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل
عمل کوي دی خو نه د آی جی ایف سی سره هم دا هدایات چې دا کومه خبره مو پټولې وه پوره کوو نو مثلا نور خو چې تر پر کمپنسیشن خبره ده نو هغه چې کومه ورته کلکلي سزا والی یا چک کوالی هغه نه علاوه د چک پوسټونو مو تقریبا خو چې کدی عقلي دی اته لګای او دوه درې وای تقریبا ختم کو او اخرنی خبره تیار چې قانون مطابق چې کوم نه په مقام موجود او غادي کې خو لري زخمی مو نه تیار هو پاغه رسو خو دا و دار چې حق ته چې کله کوي دی هغه ټول کفان یاد کړل نو بالکل دی وادي مطابق سټیټمنټ و
پاکستانی فوج و مان لے دگی درنے مقصد پورا شوائے
ټول مسجد کوم مشهور د ای جی ایف سی باقاعده روحي ټاک ته هغه ټایټل د مشکې مطالبات وې د کوم آی پیش کړلې خو هغه دا ټول برحق وګڼلې او د خبرې اقرار وکړ چې دا د نجنا ظلم
شوای دی. د مسجد کوم یو مشر سید انور ویایي چې 13 ورځ پوځي چارواکي پنناوتی بی بی زایر اغزی کلی تا روغلی وی.
د فوج دی طرف نه بریګیډیر او ورسره چې کوم متلکا کارنلون دی دا مسجد کوم ته د اغن آباد بی بی زایر چې کوم کلی دی اغی تا پنناوتی روغلل او مایدا وشوله په دا غابند چې اورته د بی بی زایر په کلی کې کوم فوج دی په کوی نقش ډالر کیږي د غختسان ته نیک کړیږي چې کوم دیت وی میز نه کوړتا ویایي متلک کاسون مند اف آی آر کاټ کیږي افوجو منل چونکی اول اف آی آر د یګی زخمی د طرف نه کاټ شوی و په نامعلوم کسانه باندې هغه چې بیا میش چې کوم د کوم د طرف نه لیګل ټیم مده وکیلونه یګی وچ بل اف آی آر وس په وکوا باندې نشی کېدلای. البته هغه اف آی آر شو د دې چې کوم وارسون دی یګی په مدیت شو ایکستنشن کیږي چې کوم نو په هغه حواله باندې بالکل په هغه شاره ایکستنشن و شاره کسان پکې منشن شول دا تلور کسان چکیم دی کارنل میجر کیپٹن او صوبیدار میجر.
پاکستانی فوج مسجد کومتا ننوتی کولے او بی بی زایر اغزی کلیکش دے دوی زوانوں نے وجلو پ باراکش ریاسا ہم ویلی ندی یودا د ویچ پش پش وشتم اپریل دے بی بی زایر اغزی کلی او سے دن کیو مشال ریڈیو تا ویلی ویچ پوزیو نے پ گن ڈزنو انام اللہ او کلام دین پ نمونا دوا زوانوں وجلی وی او چورلس کولن منصور مسجد اس پر ارجرائے کڑائی و او مسجد کوم دے دوی وجل شوی کا افغانو د مړیو سره د ماکین تحصیل عمارت مخامخ احتجاجي کیمپ کې پلاتۍ وهلې وې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,360 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د جانی خیلو مشرانو پرون د بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه وکړه. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیګا مشال لډیو ته ویل حکومت له جانی خیلو سره کړې موافقې ته ژمن دی. حکومت تر هغې وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړی اوموندل شول او جانی خیلو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی وویل حکومت د وژلو هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونۍ جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
تیره ورځ کمشنر بنو ډویژن شوکت علي یوسفزی دفتر کې د جانی خیلو مشرانو او حکومت ترمنځ برلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جانی خیلو سره حکومت لاړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټي کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جانی خیلو سره شوې ژمنې ټولې سر ته ورسی. د معاهدې لاندې جانی خیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوی. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آئی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټي کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمشنر بنو ڈویژن نے جانی خیل قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمشنر بنو ڈویژن جانی خیلو تا یقین ورکڑ چہ حکومت ورسر کم معاہدہ کڑے سلفی صدا با پہ عمل کی جی مشرانو تا دا معاہدے یو یو شک وابراو او تروسا چہ کم اقدامات شوی پاغے مشران خبر کڑل. دا جرگے مشرانو تا دا وویل شول چخ پلا کې کې نه سلام مشورې پس د جنی خیل سیمې ضرورت په ګوته کړی چې ترکیاتی پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسائل په ګوته کیږي او جرګو کې مسائل حل کیږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامی سره به د جرګو سلسله دوامدار ساتي. د جنی خیل یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لخپلو ګیلو مانو خبر کړ
چې ما فیصله شوی و په هغه باندې لکه مطلب دی چې موږ وختن په وخت باندې جرګې کړلې خو نن چې کومه جرګه وشوه هغه ډېره موږ مطمئن شولې چې ما فیصله شوی دو لکه چې خو وزیر اعلی کاونټر سن کړی دو کمشنر ته دستا غاته چې مالی سی لکه مطلب دا دی چې دغه نه کسی نشته وکړي برابر دی چې کوم میټینګ کړای دی چې دا جرا سمېږو دا قدم مخصصی دی.
د مارچ په میاشت کې جانی خیلو کې څلور ځوانانو مړی موندل شوی ول چې په ځای ولس اته ورځې پرلت وکړ. په نهمه ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو خو د هغې پس جانی خیلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګنې ورسره شوې ژمنې عملي کېږي نه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر سرګندونو وروسته له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانه شپږ کارکونکي هیواد ته بللي. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویل چې پاکستانی وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون ویل په سعودي عرب کې پاکستانی وګړو پر سفارتخانه د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي. سفیر راجا علی اجاز یا د سفارتخانه کارکونکو د دې تور پاړه سندي ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړ پوړی کمیټه به د دې موضوع تحقیقات کوي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورٹ لري.
دا اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اعجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوی سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبر په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانې پر ضد شکایتونه درج کړي وو، نو ځکه یې د سفارتخانې غړي واپس رابللي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاؤنټ پرانستې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی، نوی لکه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې راغلي چې ورسره د هیواد اقتصاد ښه شوی. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شان خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره دی خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اغستل کیږي، په کومه چې یې اکشن اغسته او د سفیر او د نورو عملی پر ضد د پلټنو حکم ورکړی.
سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبسی نے
دیوی ما ته پته لګیدل چې په سعودي عرب کې زمون سفارتخانې لچی د پاکستانیانو کوم خدمت کول پکار وو، کوم خیال ساتل پکار وو، اغه یې نه دی کړی. نو پرون ما په دې انکوائری جوړ کړی د سفیر پوره پوله پلټنې کوم او چې د دې انکوائری نتیجه راشي څوک ذمہوار وختل او چا زمونږ د مزدورانو سم راهنمایي نه ده کړی د هغه ټولو پر ضد به کاروایی کوم. بل پلو په سعودي عرب کې میشت پاکستانیان وایي دوی د وزیر اعظم په دې اقدام خوشاله دي، ځکه چې دوی په سعودي عرب کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د چغرزو اوسیدونکي نقیب الله یوسفزی چې د سعودي عرب پر ریاض کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وی باید چې پاکستان د سعودي عرب سره د دوی په مشکلاتو خبرې وکړي.
پکار د چی کم سفیر دی پر ریاض کې دا غو خلاف کم کاروي له داغه خبرې تحقیق دی وکړي شي په غو باندې کم الزام لګیدل چې یا دوی پیسې علي قدم رده چې کار خپل ټیک نه کوي. په تیر کال چې کم دلته کې کوم سختې په مسافرو باندې راغلي وي، کوم مسافر چې وطنوال چې زمونږ دلته کې پات شوی دي په گاڑو کې پراتونو د غوی ته پوس غوی نه کو په وخت او دلته کې نور هم دنیا ستونزې د دې مسافرو پیسې په سعودي قامي ختمې نه تپوس نشته.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې شپږ ویشت لکو پوری پاکستانیان کاروبارونه نوکرۍ او یا مزدوري کوي.
له سراج ظهیر مو رپورټ اوریدل. نارسمي نتایجو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قامي سملې پر څوکۍ پرونی انتخابات ګټلې دي. نننۍ نارسمي نتیجې ښیي چې نوموړي له 1400 زیاتې رایې اخیستې او په دویم نمبر باندې د مسلم لیگ نون ګوند نوماند مفتا اسماعیل دی چې له 15000 زیاتې رایې اخیستې دي. د قامي سملې د 299 حلقې څوکۍ په مارچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال فیصل واډه تر استعفا وروسته خالی شوې وه. د موضوع تفصیل د کراچۍ ښار نظم خبریال نیاز علي خان کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د قامي سملې په ضمني ټاکنه کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړې ده. د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل د کراچۍ په قامي سملې ان 251500 ګټلې ده او هغه 14150 وټونه اغستې دي. په دغه حلقه کې د مسلم لیگ نون ګوند مفتا اسماعیل په دویم نمبر راغلی او هغه 15043 رای اغستې دي. او بیا د مرکزی حکومت لخوا قانون ګرځولې شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک 1155 رای اغستې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو مشر ډی آر او ندیم حیدر د اپریل په 1.5 ویلي چې د پیپل ګون قادر خان مندوخیل ګټه ترلاسه کړې ده.
پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل 16156 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں.
دیوائی چپ ٹاکنو کی دا پیپلز گن قادر خان مندوخیل گٹا ترلاسہ کڑی دا. دا ٹاکنو پا محال خلقو پا خپل مرضی سرا خپل رائے کو کاراولا. دا حساس سمی پتو گا ٹول حیواد دا دی انتخاباتی ٹاکنی سارا نکولا. حقوائی چپ ٹاکنو کی دواوی ازرا و سوا سلیخ رائے ورکڑی شوی چی رائے ورکون کی یوش اشاریہ سلورش پیتو فیصد دی. دې حلقه کې واکمن تحریک انصاف ګوند امجد افریدی په 5 نمبر راغلی او هغه 1902 رای اغستې دي. په دې اړه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د اپریل په 9 د شپې په ټویټر د ان 251500 پټاکنو د خلکو مننه کړې او بیا د سند تعلیم وزیر سید غنی د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په ان 251500 کې ګټه ترلاسه کړې ده.
ان 249 کې تمام ووټرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
دی وایي چې زه د ان 251500 حلقې د ټولو خلکو مننه کوم چې موږ لای ګټه راکړه. خلکو په پیپلز ګوند په مشر بلاول بټو په پخوانی صدر آصف علی زرداری په پریال تالپور او پمنګ په کاندیدیت قادر خان مندوخیل یقین کړی دی او موږ ته دا تاریخی ګټه را کړی ده
او پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تاریخی فتح جو ہے دلوائی ہے۔
بلخوا د مسلم لیگ نواز گن مرستیالی مشری مریم نواز د اپریل په نویشتما د شپې په ټویټر ویلی په کراچی کې خلکو مسلم لیگ نواز لا وټ ورکړي او مفتا اسماعیل ګټلی، دا زموږ لپاره ډیره غټه کامیابی ده، خو وټونه پټ شوي دي۔ او بیا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کراچی کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې موږ په دې سیالۍ کې ګټه ترلاسه کړې ده خو موږ سره درغلی شوي، موږ به دا نتیجه په الیکشن کمیشن کې چیلنج کوو۔
الیکشن شفاف ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔
دی وای چې ټاکنی صفا پکار وی، هغه داسې و نشوي۔ په ټاکنو پښتنې راپورته کېده نه وی پکار، هغه پښتنې به د ټاکنو په اړه راپورته شوي۔ دا د هیواد لپاره او زموږ لپاره ډیره بدنصیبی ده چې زمینی ټاکنې یو ځل بیا جنجالی شوي۔
ایک دفعہ پھر ایک بائی الیکشن متنازع بن چکا ہے۔
په یاد حلقہ کې د اپریل په نویشتما د تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاک سرزمین، پیپلز او ایم کیو ایم ګوندونو د پلویانو ترمنځ وړوکی جګړې هم شوي، خو څه غټه پیښه نه ده شوي۔ بلخوا د قامی اسمبلۍ د دې ټاکنې په وخت د امنیت لپاره د 50,000 څخه زیات پولیس او رینجر موجود و۔ په یاده حلقه کې د 2013 قامی ټاکنې په وخت د تحریک انصاف فیصل وډا کامیابی ترلاسه کړې وه او هغه 15,000 درې سوا یو کم 500 رای اغستی وی۔ او بیا په هغه وخت د مسلم لیگ نون ګون شاباز شریف 4,000 شپږ سوا شپږ شوټونه اغستی وو۔ فیصل واډا د قامی اسمبلۍ دا حلقه په 2,000 شوټونو ګټلی وه او اوس پیپل ګون په 2,200 شوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده۔ نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي۔
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي۔
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ۔ په داسې حال کې چې اسلام آباد له ایران سره پر سرحدي سیمه د 900 کیلومتره پورې د غزن تار لګولو پریکړه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو ډرایوران په منځ کې گیر پاتې دي، له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی چې اوس یې د ګټې وټې ذریعه ختمه شوې ده۔ اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوڅو ډرایورانو وژنې پر سر تر 3 ورځو پورې مظاهرې وشوې۔ پر چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي۔ ایوب ترین له کوټې پی رپورټ لري۔
د کوټ څخه 350 کیلومتر لري وسویل ودیز لور ته په سرحدي شهر تفتان کې د اپریل 28 نیټه د ایران له لوري په سرحدي پوله د عادي خلکو تګ راتګ بند کړی دی۔ په تفتان کې د چارواک پوینا چې ایران دا ګام د کرونا و بعد دریمې سپې د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی۔ په تفتان کې و چارواکي د نمونه څرګندولو پر بنسټ و مشالیډو ته ویلي دي چې ایرانی حکومت یوازې د عادي خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی، خو د تجارت لپاره سرحدي پوله خلاصه ده۔ په دې ترڅ کې چې مکله په دالبندین کې د چاغي ضلع د ډپټي کمشنر آغا شیرزما سره تماس ونیوي، نو هغه د ایران له لوري پر سرحدي پوله د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پخلی وکړی او ویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ به تجارت په عادي توګه روان وي۔
ٹریڈ الاؤڈ ہے، ٹریڈ ہماری ووٹ ہے، ان کی بھی الاؤڈ ہے، سو امیگریشن کی پارٹی، امیگریشن دور ہوتی ہے نا شہروں میں۔
چاغی ڈپٹی کمشنر آغا شیرزمان وائی چدواڑو ہیوادو ترمنز تجارت روان دی، البتہ ادی خلق یہ بند کری دی زکر چی ادی خلق و شارو او کلو تا تک کبی او تجاری واجی دا سردی پولی آغا غاڑی تا تک کبی۔ د نوموړي په وینا چې کوم پاکستانان په ایران کې پاتې دي، هغه هر وخت کولای شي چې خپل ایوا ته راشي، او هم ایرانیان چې دلته دي هغه هم کولای شي چې خپل هواد تستانه سی. هغه زیاته کړه چې په اوس مهال کې دا بندیز د یوې اونۍ لپاره دی، خو په راتلونکي د دې وخت زیاتېدلی سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ایران کې تیر کال د مارچ په میاشت کې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې وه، او د هغه ځای څخه په راتلونکو پاکستانیانو سخت بندیز لګولی و. څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو، ځکه چې کله زیارت کوونکي پاکستانیان د ایران څخه بیرته و خپل هیواد ته راستانه سوي وو، په هغو کې په ځینو کې کرونا وبا مندل سوی وه، او چې کله دغه زائرین و خپلو سیمو ته ورسېدل، دغه وروسته هلته هم د کرونا وبا په کیسو کې زیاتوالی راغلی و. وروسته په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د ګوندو له لورې پر حکومت سختې نیوکې سوي وې، او د بلوچستان و صوبایي حکومت ته یې ګوته نیولې او ویلي وو چې د حکومت د غلطې تګلارې له امله کرونا وبا په پاکستان کې خپره سوې ده. خو د روان کال د جنوري په میاشت کې دواړو هیوادو و تجارو او هغه خلکو ته چې ویزه یې درلوده د تګ راتګ کولو اجازه یې ورکړې وه، خو د زیارتو لپاره و ایران ته پر تلونکو پاکستانیانو باندې لا اوس هم بندیز دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو رپورت واورید د ایوب ترین، او بیا مو د مشال ریډیو اعلان هم واورید. اوس هم دته یو بل رپورت لرو. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال هم ویلي وو چې له افغانستانه د سرتیرو ویستل پیل کړی. سی این این تلویزیون خبر ورکړی چې خواوشا سل امریکایي پوځیان په یوه الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس هم د یو چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوص ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرني سرتیري په داسې مهال له افغانستانه وځي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي. زموږ همکار فریبا ظاهر تاسو ته تفصیل دراوړي.
سپین ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل، او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوص ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي، او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی، او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. دی وایي په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ سي، خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر له وړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 18 بشپړ کړي. جو بایډن د پنجشنبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هېواده ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانیو وروسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړي چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغه اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنجشنبې په ورځ وویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2020 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دنن او دغه راز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. دته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څباندې 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې پر ورځ ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه نسی کېدی. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 300 میلیونه یورو چې د 500 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د احمد الله را سره په سټوډیو کې د تاسو ته لنډ خبرونه دروي.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي د بي بي زي رغزي کلی اوسیدونکو پر څلورو فوزیانو د دوو ځوانانو د وژنې داوا کړې ده. فوز لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. د کلی اوسیدونکو د اپریل پر 26مه د دوو ځوانانو د وژنې او یوه د جوبلیدو پر ضد په مکین کې پرلت وهلې و چې پرون د فوز تر ننواتی او موافقه وروسته یې ختم کړو. د پاکستان پیپلز ګوند نومان قادر خان مندوخیل د کراچۍ د قومي اسمبلی په چوکۍ پرون انتخابات ګټلې دي. له نننۍ او رسمي نتیجو سره سم نوموړي په انتخاباتو کې 14,156 او د مسلم لیگ نوم نومان مفتی اسماعیل 15,403 ووټونه ترلاسه کړي دي. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وو ملکیان وجل شوی دي. د بغلان د خدجان اولسوال عبدالناصر راسخ مشال ویډیو ته وویل دا پیخه تیر شپه هغه بحال وشوله چې وسلوالو طالبانو د دې اولسوالۍ د ولیان درې وو تنه اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او گاونډیان وو وجل چې پکې 19 کلن او 14 کلن ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. سپینې ماڼۍ او ناټو ائتلاف یو شمېر چارواکو ویلي چې له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون په داسې مهال کړې چې له روټوټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا سل سرتیری او د فوزي سامان زیاتره برخه په الوتکه کې لیږدول شوې ده. د فرانسې خبری اجانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتیرو هم له افغانستانه وتل پیل کړي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن داتین کیونه پر داسې وخت د یوکرین په سفر زی چې په سیمه کې د روسیې د فوزیانو ځای پر ځای کېدو او د وسلو لیکدلو ترنګلتیا زیاته کړې ده. سی بی ایس ټلویزیون خبر ورکړی چې بلینکن ورسره په مرکه کې د یوکرین سفر تایید کړي. مرکه د مئی پر 2 خبريږي.
دا احمد الله چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو په دې 2:30 کې ریپورتونه نن لرو خو دوه پروګرامونه درته لرو. اوس په تاسو د بیان د ازادۍ په اړه ځانګړی پروګرام مشال آنلاین واورئ چې کوربه بشیر ګوښت او وروسته درته منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینا او سلامونه مې ومني زه بشیر ګواخم. نن پر هغه بل یا قانوني مسوده خبرې کوو چې پر پاکستانی پوز د نیوکو او ملنډو د مخنیوي لپاره وړاندې شوې ده. د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه تاسو ته هرکلی کوم. هله دا تر اخره پورې را سره پاتې شئ. اوریدونکو د اپریل میاشتې په 9 د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټې د یو قانوني بل منظوري ورکړه چې له مخې به هر هغه چاته 2 قید او 15,000 روپۍ جرمانی سزا کېدل شي چې پر پوز نیوکی یا ټوکی وکړي. دا بل په قومي اسمبلی کې د دفاعي چارو د قائمه کمیټې مشر امجد علي خان د داخله چارو کمیټې ته لیږلی و. په دې بل کې ویل شوی
هر څوک چې د پاکستانی پوز یا د پوز پر کوم غړي مسخره وکړي د دوی عزت او وقار ته زیان ورسوي یا یې بدناموي نو دغه تن دې مجرم وګڼسي. بیا دې 2 قید او یا 15,000 روپۍ جرمانه او یا هم دواړه سزاوي وویني.
خو اوریدونکو دا بل لا قانون شوی نه دی او د قانون کېدو لپاره به په پارلمان کې پر بحث سربېره د سنیټ تایید او د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت لري. مگر بیا هم پر سیاسی گوندونو د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو سختی نیوکه کړي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د دې بل پاړه سخت نظر خودلې او دای د بشري حقوقو خلاف کار بللې دي. د دې ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اپریل په 12 په یو خبري غونډه کې وویل
The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill. The People's Party مرکزی کمیټې غړو په دې بل بحث وکړ. موږ دا بل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو لپاره د احترام په نامه راوړل شوی ردوو. موږ په دې باور یو چې احترام کول په چا خپل کېدای نشي، بلکې احترام ګټل کېږي. دا کار په زور یا قانون نشي کېدلی. بل خبره دا چې په دې حاصله لا وارد مخه د قانون په کتابونو کې نور محدودیتونه شته.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوزو بشیر گواخ د دې خبرونې قربان. په مشال آنلاین کې نن پر دې بحث روان دی چې د پاکستان په پارلمان کې د داخله چارو قائمه کمیټي هغه بل منظور کړي چې وایي کڅوک د امنیتی ځواکونو به احترامي وکړي نو نقد جریمه او قید سزا ورته ورکول کېدی شي. مخکې تر دې چې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو د ځینو خلکو نظرونه راواخلو، دې ته به تم شو چې دا بل ولې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 19 مادې یا دفې او همداراز د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ګڼل کېږي. پر دې د پوهېدو لپاره د قوانینو پاڼې اړوو او لومړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. د بیان ازادۍ په اړه د بشر حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د عامه پوهاوي و ویډیو خپره کړې. په ویډیو کې هغه تن چې نوم او عہده یې نه ده ذکر شوی د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې د بیان ازادي داسې تعریفوي.
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د ته وایي چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسی ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارس د بیان ازادۍ د ته وایي چې یو څوک بغیر له ویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپل بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیواد یې مجبور دی هغو نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې 19 ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتی ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري. پدې آئین کې لک تر لګه شل مادي یا دفې داسې دي چې په بلابلو بڼو د وګړو د دې حق په ورکړې ټینګار کوي. د بشري حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال ریډیو ته ویل
دا کانسپټ خو بنیادی طور سره په هر سوسایټي کې وي او بیا په آئین کې هغه په عموما یو مطلب باقاعده شکل ورکړل شي. په پاکستان چې کوم آئین ده په هغه کې کوم فنډامنٹل رائټس لیکل شوی دي نو په هغه کې د فریډم اف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته ویدن د پیرامیټرز اف لا کنه یعنی قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري تبا د اظهار رائے ازادي اچلي دي او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه څه د لیکلو د ازادي حق هر چا ته حاصل ده. پولیټیکل پارټي جوړولو یا اسوسییشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل ده. فریډم آف موومنٹ حق حاصل ده او دغه ټول بیا تړلی دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم ده د دې آرټیکل 8 نو اخلا آرټیکل 28 چې ده یعنی اتم نه اته استم پورې په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دي هغه د هغې تحفظ شوی ده، د هغې ګارنټي ورکړې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د بیان ازادۍ لویه برخه رسنۍ جوړوي. په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی. خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے.
وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے.
توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم.
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57.
پاکستان میں کورونا وائرس سے ہی
عام خبر اب تک پہنچا ہے.
خود به سرحد خبریالانو ادارې د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 132 نمبر ښودل شوی دی.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو د بل منظورونکي کمیټه کې د تحریک انصاف حکومت ځینو غړو سره په دې اړه د خبرو کولو کوشش وکړ، خو هیچا نظر ورکولو ته زړه ښه نه کړ. البته د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې کله چې دا بل په لومړي ځل جوړېده او د اوس په شان یې ډېر بحثونه راپارولي وو، د پاکستان بشري حقونو وزیر شیرین مزاری ویلي وو چې دا بل د تحریک انصاف حکومت پالیسي نه بلکې د یو تن شخصي خوښه او قانوني حق دی چې د دغه سي قانون جوړولو هیله لري. دې ته د پارلمنت په اصطلاح کې پرایویټ ممبر بل ویل کیږي. د بل وړاندې کوونکی هم جد علی خان سره چې کله مشال ریډیو په ټلیفون د خبرو هڅه وکړه، نو هغه وویل چې مصروف دی او پر دې مسله خبرې کول نه غواړي. خو یو بل تن چې مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې کول یې غوښتل، هغه اډوکیټ فضل خان دی. نوموړی په پېښور ارمی پبلک سکول بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر دی. دی وایي تر دغې پېښې وروسته پر پوځ د امنیت په ساتنه کې د ناکامۍ له وجې دوی نیوکې کوي، نو که دا نوی بل په قانون بدل شي، مانا بیداوی چې د دغوندې ترهګری زپلې کورنۍ به هم هیڅ به هیڅ سزا وویني. اډوکیټ فضل خان زیاته کړه،
دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده چې دسه قسم بیلونه او دسه قسم قانون راوړي. ولې دې ته دا مجبور شو؟ خود دې د پاره چې ریاستی ادارو کې کم کمتیانې وي، اغا په دغه نتیجه رسیدلی و چې اغا د آرګومنت په بیس باندې څه جسټیفیکیشن دی سره نشته دی. دغه یو طریقې سره ریاست د کمزوری د وارخطای اشاره کوي، ځکه په کار دا دی چې د دغه مخنیوي په داسې قسم ونشي چې ریاست دې داسې قانونونه جوړ کړي، بلکې هغه وجه دې ورکه کی چې په کم باندې په ریاست پر ریاستی ادارو نیوکې کیږي، هغې دې خپل کردار سم الوبوي، آئینی او قانونی حدود کې دې دننه خپل کار وکړي چې په هغه باندې خلک نیوکې نه کوي.
د انټرنیټ له پاڼو
پر سوشل میډیا روان بحثونه.
اوریدونکو، د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه لما بشیر ګواک سره اوري. ټوئیټر ته سر ورکړه کوو، ګورو چې خلکو د پارلمان د داخله چارو قائمه کمیټې هغه بل پاړه څه ویلي چې د امنیتي ځواکونو پاړه د ټوګو کولو بندولو او نیوکو نه کولو وړاندیز کوي. خو پر ټوئیټر ځینو خلکو د احتجاج په ډول په بیلابیلو ډولونو ټوکې هم کړي او نیوکې هم. مثلا آسن جاوید لیکلي چې 5,00,000 روپۍ د هر پوځي افسر په سر اخلي او کنه په ډله ییز شکل. د او تمسخر اڑائے یا راځي چې مسخره وکړو تر هشټګ لاندې ګل بخاری لیکلی، حکومت په دې طریقه له خلکو پیسې راټولول غواړي. ځینو بیا د وزیر اعظم عمران خان هغه ګڼ ویډیو کلیپونه شریک کړي چې نوموړی پکې د وزیر اعظم چوکۍ ته تر رسیدلو مخکې پر پوځي جنرالانو په سیاست کې د مداخلې تورنه پوری او نیوکې کوي. روزم کو مخ کی تر دې چې مخخه در سره کو دا بدریا د کوچ د پاکستان فوج دې بل پاړه لا تر اوسه نه دی ویلي. دوی په سیاست کې د مداخله تور هم ردوي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال آنلاین خبرونه مو ورده چې کوربه بشیر غواخو اوس تر تازه مونږ همکار منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي. نو غوښ شي ورته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم د سواد سیما سمود وړاندې بدامنې او سیلابونو ډېره ځپلې وه چې پکې د تعلیم برخې ته ډېر زیان رسېدلی و. دغه افتونه که قدرتي وو او که انساني، خو په خاصه توګه تعلیمي ادارې یې ښکار کړې وې. خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې سواد له دغو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته یو وار بیا د پرمختګ په لاره روان دی او پکې د جینکو د اعلی تعلیم هلې ځلې هم له وړاندې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونی اوري چې د سوات سیدو شریف کې د جینکو په کالج کې د بی اس پروګرام شروع شوی دی. دا هغه څلور کلن نړیوال پروګرام دی چې له 12 وروسته په کیس د کونکي داخليږي او 14 کلنه تعلیمي ډیګري یعنی بی اس ترلاسه کوي. د دغه کالج مشره چې د دې پروګرام په شروع کولو کې په شخصي ډول ډېرې هلې ځلې کړې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي.
ڈاکٹر نرگس آر آئی ایم جی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج سید شریف پرنسپل ایم جی او ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہوں دے او ڈبل ایم فل دے یو پہ کیمسٹری دے یو پہ ایجوکیشن کی دے بل ماسٹر ڈبل ایم کیمسٹری او ٹیچر ایجوکیشن کی موثر پارٹس کے ہم ماسٹر کرے دے او ماشاء اللہ بیچلر چی دے نغم زما بی ایس سی سائنس دے او سرا بیچلر ان ٹیچر ایجوکیشن دے زما سرا دری ڈپارٹمنٹس ہو جی زولوجی او انگلش او اسلامیات نو معشومان تو ڈسپلن چی دی ظاہر داغو ڈفرنٹ انڈیویجول چی دی داغو چوائسیز او هر څه مختلف غو غواړي مختلف سبجیکټ غواړي دا غي د پاره مونږ ډیر کوشش وکړو چې مونږ ته زیات ډپارټمنټس ملاو شي پای کې مونږ ته د 15 منظوري ملاو شو او په هغه کې زموږ سره کیمستري او باټني په نوي ډپارټمنټس کې په ساينس کې دي او په آرټس کې زموږ سره پولیټیکل ساينس راغی و سره میتھس هم راغی هغه کې دواړه سټوډنټس راتلی شي د ساينس او د آرټس په میتھس کې ا د دې سره علاوه زمونږ چې دین هغه د پولیټیکل ساينس او سایکالوجي ډېر سپیشل سبجیکټ پکې هم منځوري رااله و زمونږ سره اته ډیسپلنز شو.
دا چې په بی اس پروګرام کې د داخلي لپاره څه طریقه کار دی او فیسونه یې څومره دی ډاکټر نرګس آرا په دې حق له وویل په خپل هم له سواد سره تعلق لري او غواړي چې د دې سیمې جنکو ته د تعلیم هر ډول موقع برابر کړي.
د دیو خو جی زمونږ کلیئر میرټ دی زمونږ ډایرکټیوز راغلي دي په یونیورسټیز کې ډېر های فیس دی زمونږ د هغې تقریبا څلورم پنځم ایسا فیس هم نشته دلته کې او په دې کې ماشومان دا د غریبو علاقو د جنکو اداره ده نو هغه دا پریفر کوي زمونږ سره ډېر زیات اپلیکنټس راځي کالج ته ایز کمپیئر ټو زمونږ لکه یونیورسټي د هغو ریزن هم دغه دی ما پسې راځي ماشومان هیلپ له دغله نو هغه وایي چې مونږ دا فی نه شو ورکولی مور هغو سټوډنټس ډېر جاړي خپي چې زمونږ سره دې مدد وکړی شي او ایون زمونږ د کالج فی ورسره هم نه وي داسې پکې هم سټوډنټس چې زمونږ د کالج فی هم هغو نه شي ورکولی د دې کرایه هم نه شي ورکولی د ټرانسپورټیشن دغه پکې ډېره غټه مسله دې د وجه ډېر بچي پاتې شي زمونږ د کالج نه پاتې شي بیا سکالرشپ زمونږ شته خو هغه لکه 2200 روپۍ دي لکه اوسنو خرچو کې هغه لکه ډېر مونږ اپریشیټ کوو دا نه چې لکه هغه سنه څه خو ولور کی داسې ماشومان چې دي دل به ان شاء الله اوس مو کوشش کوو حکومت نه بم درخواست کوو دا به اوس مونږ هایلایت کړو دی دا ایډمیشن چې دی نو دا وته فری ولور کوي او د میاشتې ټرانسپورټیشن ولور کی کتابونه ولور کی
د روایتي تعلیمي پروګرام مطابق 14 یا بی ای او بی ایس ای په دوو کلونو کې کیږي او بیا په نورو دوو کلونو کې زده کوونکي 14 یا ایم ای او ایم ایس سی کوي، خو په نړیواله توګه دا 14 نه بلکې د بی ایس برابر بلل کیږي. په بی ایس کې د ایم فیل یا نړیوال ایم ایس په شان تحقیق یا تیسیس هم کولی شي. په دې پوښتنه چې آیا د دوی استادانه دې لپاره تیاری دي، ډاکټر نرګس آرا وویل
جی دا به ان شاء الله زمنګ فرست سیمسٹر دا فرست شروع شو جی 7-8 کې به زمنګ ریسرچ ته زو. زمنګ ډیر ٹیچران دي ځینې په کیم فیلډ دي ځینې پی ایچ ڈی دي جی او دا پاره کې لکه موږ لګیایو کار پکې کو ان شاء الله زمنګ ٹریننګ هم پدې کې زمنګ کوي. ډایریکټریټ نه زمنګ هارت وته اکیډمی وای پاره کې دا 40 ٹیچرز ته دی ریسرچ په اړه کې دا پیپر بسنګ لیکي ریسرچ پیپر په دا بس کوي دا غي ٹریننګ مسلسل روان دي. سپیشلی کمپیوټر په کې ډیر زیات موږ هایلایټډ کولای شو چې دی په خانو زړو استادانو لا پکار د چې دا ټول لره کمپیوټر ٹریننګ ورکی چې واړه په ریسرچ کې نه دی سره ډیر ټیسټ نالج دی هیدن نالج و سره ډیر دی د موجوده ټیچرانو سره د دیو لا په ډیر خل لیول باندې ډیر خل ٹریننګ پکار دی میاشلا وولا دا ډیر قابلیتانه ایکسپرت ٹیچرز دي لکه شانتي انډکشن و پکی پکاري دي.
ډاکټر نرګسارا وای د بی ایس پروګرام لپاره ورته ډیرو زیاتو جنکو درخواستونه ورکړي دي، دا چې د دوی لپاره بیلډینګ یا ودانی هم شته او کسنګ نوموړي وای
جی زموږ سره خو بیلډینګ ایریا ډیره زیاته ده جی په دې کې دوه بیلډینګونه راغوزار شین په دې دغه کې زلزله کیږي دا غي فند هم منځوري شي او خدا فند بیا ریلیز نشو نو زموږ هغه بیلډینګ چې دین هغه ته زموږ ډیر سخت ضرورت دی چې هغه د زلزلې وال بیلډینګ دي کم از کم موږ زر ته زر تیار کړی شي چې زموږ د بی ایس ډیسپلن چې دی چې دوی په سکون په آرام باندې خپل خپل بلاکس کې خپل خپل کلاسز اخلي.
په داسې حال کې چې د وفاق ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف حکومت دی او د ګوند له اول ورځې راهیسې تعلیم او صحت په خپلو اولنیو ترجیحاتو کې شامل کړي دي. ډاکټر نرګس آرا ترې څه توقعات او غوښتنې لري؟
زمونږ په د حکومت نه دا ډیمانډ دی زمونږ سره داسې ګاډي پکار دي واړه واړه چې هغه ایزیلی دا ماشوم بیا هاسپیټل ته تلل راتلل شي که د ورځې زمونږ لکه سپورټس کې ماشومان ځي نو زمونږ سره غټ ټینشن د ټرانسپورټیشن دی چې هغه مونږ خپل کور ته په سیف ګاډي کې په خپل ګاډي کې هغه مونږ ورسو. نمبر دو خبره دا چې زمونږ دا بلډینګونه چې کم مات دي په دې باندې کار وکړي زمونږ پکې لپاسه یو سیکنډ فلور دا سیلنډر ورواچي چې پای کې هیوج بلډینګ راتلی شي نو سدسی د 2000-3000 ماشومانو د اکوموډیشن هال پکار دی لایبرری پکار دی زمونږ دا غونه.
د سوات سیدو شریف ګرلز ډیګری کالج مشره ډاکټر نرګس آرا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورته ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام په اړه استادانه او طالب علمانه سوای د یو لنډ د مې ورسته یې تفصیل درکو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې د سوات په سیدو شریف ګرلز ډیګری کالج کې د بی ایس پروګرام شروع شوه. بی ایس چې په اصل کې د روایتي نظامي تعلیم مطابق د 14 برابر دی د ملک دننه او بهر یو شان ګټه لري او زده کوونکي د هر ډول مقابلې لپاره تیار وي. په دې حقلا د نور تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د یاد کالج د سیاسياتو د سانګي و استاد تبسم مجید په دې حق لوي چې کس هم په سواد کې یونیورسيټي او جانزيب کالج هم شته، خو د دوی سره د داخلي لپاره ډیر زیات درخواستونه راغلي دي. په دې پښتنه چې له دوی سره د بی ایس ډیګري مکمل کول وروسته آیا طالب علمان به په عالمی میدان کې د مقابله جوګوي؟ نو موړي وای
خبره دا چې دا بی ایس ڈگری دا چې دا سټوډنټ آل راونډر راغی سو ډیک شو د دې سپیشالټی خو پولیټیکل ساينس دی، خو په دې بی ایس ڈگری کې خوان دا دی چې په دې کې بتاتا انټروډکټری سبجیکټس پکې ډیر دا سي چې هغه تا د دنیا د هر کم ډایمنشن سی دی هغه تا متعارف کی لایک میتھمیټکس دی وای سټاتستکس دی وای دی با ساينس انوډر ساينس انوایرنمنټل ساينس اکنامکس لا نو چې دا سټوډنټ دا هر څوی نو ظاهره د
ده چې هغه منټلی هر څه ته پریپیر شو، د دنیا نه باخبر شو. نو زما یقین ده او امید لرم چې او زمونږ سټوډنټ چې زمونږ فارغ شو زما کې دامنګه عالمی مارکیټ ته دې تیار کو، دې په کسان له زمو مله هو شي او جاب کې هم ځان ته اوست پیدا کول شي. کتل
تبسم مجید وای د بی اس پروگرام په خه طریقه مکمل کولو نه پاس یو تن په هیواد کې د مقابله د امتحانات لپاره هم خه تیار شي.
دا بی اس ډیگری دا سره چې سټوډنټ ال راوندر راغی نو دا غا مایند هم کمپټیټیو کوي. لایک موږ جو خپل پر سمستر دوباره کله کورسز ډیسایډ کو، نظام سره دا کورسز ډیسټریبیوشن سره دا سي طریقې چې په دې کې د سبجیکټ ریلیټډ میجر کورسز زومي، فاونډیشن کورسز زومي او جنرال کورسز زومي. نو په دې زمون کم دا مقابله دا امتحانو نه چې باغه کې میجر فوکس په لوجیک باندې او په انګلیش باندې. نو دا انگلش پکې مونږ زوم په دې ټول بی ایس کورسز کې ټول پاکستان کې به دي دا انگلش دې په اولنی سلور سمستر کې خامخا ټیچ کیږي. نو دا ماشوم په لیکلو باندې هم په راشي ځکه چې په هغه کې رائټینګ سپیکینګ لیسننګ ا ټول سکلز پکې بیا ټیچ کیږي. نو چې کله چې ماشوم په هغه په انگلش په ژبه کې په لیکلو باندې پوه شو نو بس اٹومیٹیکلی چې هغه دې هغه امتحان د پاره هم تیار شو. نو بی ایس ډیگری چې هغه د پاره ان اف دا مقابله په امتحان کې د کې نستې د پاره.
همداراز بشرا جبین چې د فزیکس په څانګه کې استاد ده وای د بی ایس سی پر ځای بی ایس پروګرام د طالب علمانو لپاره ډیر ګټور دی.
موږ ټول ته دا پته ده چې دا دور چې هغه د بی ایس سی او بی ان دی کنه، بی ایس چې دی هغه زمونږ سره دا سیستم چلیږي انټرنیشنلی هم تاسو ګورئ او کنیشنلی هم ګورئ. نو خلک چې دی سټوډنټس چې دی هغه بی ایس طرف ته که بی ایس سی وهم کې نو بیا فردر هغوی ته بیا موقع نه ملاویږي. دا خپل نږدې چې څومره ځایونه دي په هغه کې هغوی ته نوره موقع نه ملاویږي چې مخکې په تعلیم کې لاړ شي. نو د هغې دپاره دا ښه ده چې دوی ته د دې سټپ نه دوی ته د بی ایس دا موقع ورکړی شي. او بل دا هم چې بی ایس په نور کالجونو کې هم شته، په یونیورسټي کې هم خو دا کالج چې دی نو په دې کې به ډېرو خلکو ته مکمل او شي، ډېر سټوډنټس ته به مکمل او شي. بله خبره ده چې بی ایس کې سټڈی سکیم داسې دی کنه چې په هغه کې په دې څلور کاله کې بی ایس فور ایئر پروګرامس چې ورته موږ وایو، نو په دې کې هغوی یو سبجیکټ نه زده کوي بلکې کم سبجیکټ چې هغوی وایي هغه د ډفرنٹ کارنرز په هغه کې هغوی ته ډفرنٹ کمبینیشنز ورکړی شوی دی. په هغه کې سبجیکټس چې دی هغه ډېر دي. نو که یو سټوډنټ چې دی هغه صرف بی ایس کیمسٹری کوي هغه په کې د فزیکس سبجیکټ هم وایي په یو سیمسٹر کې، هغه په کې میتھس هم وایي. نو زه وایم چې بی ایس د سټڈی په حواله سره په هغه کې ډېر څه زده کېږي، سټوډنټس د هغې نه ډېره فائده اخیستی شي.
دا راز په بی ایس پروګرام کې داخله اخیستونکي یو طالب علم وایي.
زما نوم اندلیب اختر دی، ما په سیدو ډیگری کالج کې ایڈمیشن وکړو ان شاء الله په انګلیش بی ایس انګلیش کې. د ټول نال خدا چې بی اے چې دی دا یو کنونشنل ډیگری دا، د دې نه علاوه اوس بی ایس چې دی دا انټرنیشنل لیول باندې لکه منلی شوې ډیگری دا او اهمیت یې هم ډېر زیات دی. د دې د وجې حالانکه دو بی اے هم آفر کوي ډیگری، خو ما بی ایس چې دی نو هغه ما خوښ کو. او بله وجه دا ده چې په دې کې د زده کولو موقع ډېر زیاتې دي، لکه زموږ سره اسائنمنټ سي، پریزنټیشن سی، وقت په وقت باندې زمونږ میډ ټرم ایگزام سی، ټیسټ سی. کم چې په دې کنونشنل کلاسز کم بی اے کلاسز هغه کې مونږ ته دومره موقع نه ملاویږي، نه د دومره مخکې راتلو موقع مونږ ته ملاویږي څومره چې په بی ایس کې دي.
اندلیب اختر وای په مستقبل کې د تعلیم د لارې د خپل قام خدمت کول غواړي. یو بل زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
زما نیم شومای ساده، ما دولسم د شنګلی پورن سکول نه کړی، بی ایس زولوجی کې دا اغستیرا. زولوجی مې زکه خو خکړه چې دا خدای زما ساينس سبجیکټ ویلو کنه، نو بیا خو فزیکس چې نو هغه او میتھ مې نه ویلې، بایو مې ویل. نو بیا چې میډیکل نه شو نو هغه نه لسته ما چې بیا د ساينس تر هغه نه زه او نو زما ساينس مې زکه واغ. زما باندې فدا یو نظام په دې خره چې دی کې لکه مونږ سره په هغه خو بروخ کار مونږ لرا کو هغه نه پس پیدا مونږ نه ایگزام هغه. نو په دې کې مونږ سره شپږ میاشتې نو هغه کې مونږ ته مسلسل مونږ له کورس را کې نو هغه شپږ میاشتو کې مونږ ته کورس چې دی ټیچر که هر ته هغه خو هغه به مونږ ته زمونږ کورس پوره کوي، او چې مونږ ته مسائل نو هغه به مونږ ته زمونږ ټیچر پوره کوي. او په دې کې مونږ کې زمونږ نه میډ ټرم واخلي نو هغه میډ ټرم کې زمونږ تیاری چې دی هغه ښه زیات ښه شي. بیا پسې بیا سکس منت بعد ایگزام د فاینل، نو دې د لاسه زمونږ دغه چې دی دا ښه ښکلی لکه کورس مونږ ته ښکلی وشي او مونږ پرې پوه شو.
د سیدو شریف گرلز ډیگری کالج د بی ایس سی پروګرامونو په حق له تفصیل مو اوریده چې مشره یې ډاکټر نرګس آراوای، مقصد یې د روستفاتو سیمو جنکو ته د تعلیم اعلی موقع برابرول دي. او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202122 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه